السلام علیکم سات لس بجے شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر د اختلاف د هوارولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ورکړې او خبري ناکامه شوې دي. په دې او ځینو نورو موضوعاتو د راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه مخکې د خبرونو نوبت دی. سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دفاع مشري تللي پلاوي طالبان ته د ګنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار جناقال کوزي د فرهیب مراسمو کې برخه واخیسته. او کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یوه کال کې به لسره سوري وال په ناغوښتن کې ومني. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سرحدونو او قومونو چار وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت د دغه په مشرۍ تللي پلاوي طالبان ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. ګلاب منګل ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې یو سند د قومي مشرانو او د بغلان د محلي چارواکو ترمنځ لاسلیک شوی او په هغه سند کې قومي مشرانو حکومت ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو فعالیت به اجازه نه ورکوي.
دغه سند اول د بغلان د ولایتي ادارې او د ډنډغوري د سیمې د لسو کسو قومي مشرانو ترمنځ امضا شوی دی، نه د طالبانو ترمنځ. د ولایت لخوا، د ولایتي ادارې لخوا، والي، امنیه قومندان، د ملي امنیت لوی رئیس، همدارنګه د ولایتي شورا رئیس او د سولې د شورا رئیس امضا کړی دی.
ګلاب منګل ازادي نموړي ویل چې په سند کې د طالبانو لاسلیک نسته او په نهم ماده کې راغلي که طالبان بیا په ډنډغوري کې فعالیت پیلوي حکومت به په وړاندې عملیات کوي. ښاغلي منګل زیاته کړه چې په ډنډغوري ولسوالۍ کې له دریو میاشتو راهیسې جګړه وه او خلک مجبور شول چې له محلي چارواکو سره داسې سند لاسلیک کړي. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواښاد جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه مراسم د جلال آباد په امیر شهید بن جامع جماعت کې ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمی مراسمو ته په خپل خبرو کې وویل چې ښاغلی علي کوزي د نورو ژورنالیستیکو فعالیتونو ترڅنګ د ازادۍ په سپو کې یا در امواج ازادۍ پروګرام په مرسته د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لار لټوله.
د چیرته د امواج ازادي او د ازادۍ په سفر کې کومه برنامه به کوله؟ دوه ساعته برنامه د اهل خبره او خلکو سره د افغانستان په معضلاتو خبرې کولې. افغانستان اوسنۍ ستونزې ربړې کوي، د یو حل مناسبه لاره لټوله.
د ازادي راډیو تجربه کار همکار جنقال کوزي د تیرې سه شمې په شپه د اوترش و پلازمینې ویانا کې د سرطان ناروغۍ له کبله ساور کړه او مړې د جمعې په ورځ د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د هغه پر مړینې ګڼو نورو سازمانونو، ادارو، چارواکو او بنسټونو هم خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوو قوانینو پر جوړولو کار روان دی. په وروستیو کې اروپا ته د کډوالو د تګ بهیر پراخ شوی چې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د هیوادونو ترڅنګ له افغانستانه هم په زرګونو کډوال پکښې دي. زیاتره افغانان په قاچاقي لارو ځانونه اروپا ته رسوي. سید حسین عالمی بلخي ازادي راډیو ته وویل چې دا قوانین تر کار لاندې دي او ژر به تصویب شي.
قانونی در حال تصویب است. قانون مبارزه با اختطاف
دی وای دا قوانین د تصویب په حال کې دی. یو د انساني قاچاق او اختطاف په وړاندې د مبارزه او بل د کډوالو د قاچاق د مخنیوي
زمينه برای مهاجرت افات خوښ پیدا.
د کډوالو او راستنیدونکو چار وزیر دغه راز د کورنیو بیا ځای سوو د ستونزو د حل لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو خبر هم ورکړ چې ځینې ملي او بهرني بنسټونه یې غړي دي. سید حسین عالمی بلخي وایي دغه کمیټې خپل کار پیل کړی او سږ کال به هم د ژمي پر مهال دغو بیا ځای سوو ته د مرستې رسونې چارې تنظیم کړي. د هلمند د والي ویان وای په کجکی ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنې جګړې سوي دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ټول تازه د افغان پوځیان سیمې ته رسیدلي او هغه پوستې هم بیرته له وسلوالو نیول سوي چې افغان قوا ورڅخه شاته کړی و.
خاص سیاست هغه ځای ته تللي دي، رسېدلي دي. فعلا هغه کومو کمو ځایونو کې چې اکادمیشني شوي وو، هغه دوه درې پوستې وې چې هغو کې اکادمیشني شوي، بېرته د افغانانو کې ځواکونه فعلا په خپل ولکه کې دي، او فعلا په هغه ځای کې د خاص سیاست له خوا څخه عملیات روان دي. مرجوب له مخالفینو ته واوښتې ده، افغان امنیتي ځواکونه تقریبا د لس شاوخوا کې ټپیان لري.
تر دې مخکې د هلمند والی ویلي وو چې په کجکي ولسوالۍ کې د درې ورځنۍ جګړې له کبله ګڼ وسلوال وژل شوي دي. د هلمند چارواکو د موسی کلا ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. بیا هم ښه راغلاست. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به لزر سوری کډو سوری په ناغوښتن کې ومني. د کاناډا حکومت پرون وویل چې د سوری کډوالو د منلو شرایط اسانه او نور له هغوی څخه دانه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې خپل وضعیت ثابت کړي. کاناډا ګمان کوي چې د مخکني اټکل خلاف په 15 میاشتو کې لزره سوری اول په ناغوښتن کې ومنل سي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې دروېزاره عراقي کډوال به د سش کال تر پای ومني. تېر اونۍ کاناډا وویل چې د سوری کډوالو کمپونو ته به $100 million بشری مرسته ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل واشنگتن د روسیې لخوا د سوریې ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندېښمن دی. جان کیری چې په لندن کې له خپل برتانوي سیال فلیپ هامون سره تر بحث وروسته یوه کنفرانس ته خبرې کولې، تایید کړه چې د روسیې جوټ الوتکې د امریکا او متحدانو پوځي ځواکونو ته خطر پېښولی سي. امریکایي چارواکي وایي روسیې وړ مورد څو ساعته وروسته له هغې لږ شمېر جنګي الوتکې د سوریې هوایي اډې ته ولېږدولې چې د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو ترې یو کال له زیاتې مودې وروسته په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. جان کیری پرون وویل په څرګنده د داسې الوتکو حضور چې په هوا کې د جنګ ظرفیت لري او له ځمکې څخه هوا ته ویشتل کېدونکي میزایل جدي پوښتنې ولاړوي. روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده، خو واشنگتن اندېښنه لري چې روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د غښتلي کولو له لارې غواړي د سوریه کورنۍ جګړه وغځوي. په قزاقستان کې چارواک پرون وویل چې په کسپین سمندر کې د پوځي تمرینات پر مهال د خپلو څلور سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. د قزاقستان دفاع وزیر پرون اکتوا سیمې ته چې وړم ورځ دغه پیښه پکې شوې وه سفر وکړ. په همدې حال کې د قزاقستان پوځي څارنوالي وایي د دوو سرتیرو د وژنې په اړه څېړنې پیل کړي دي. د دوو سرتیرو د ډوبېدو علت د تمرینات پر مهال تیروتنه ښودل شوې ده. او د روسیې د شمال لویدیځ د کومیسیمې والي د درغلۍ او د یوې جنایتکارې ډلې د ساتلو په تور ونیول سو. پولیسو پرون د کومي والي او اتلس نور تنه ونیول. د پلوټین کمیټې د ویاند ولادي مارکین په قول ویل سوي چې د نیول سوي والي په مشرۍ جنایتکارې ډلې غوښتل په غیر قانوني لارو دولتي جایدادونه غصب کړي. د خبرونو پای.
لس بجې او اته دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اورئ. د مشرتابه پر سر د اختلاف د حل کولو لپاره د طالبانو ترمنځ خبري ناکامې شوې دي. په راتلونکو څو میاشتو کې باید افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین تر پروژې کار پیل شي.
د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعدتي د افغانانو لپاره.
وسلوالو طالبانو د کونړ د چپې درې ښوونځي بند کړي دي.
طالبان وایي دا بند دی، روزنه موږ نه منو. خپله ځان ته حکومت دی کنه وایي ضرور دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي.
د فراه ولایت د بندري بازار دکاندارانو د اعتصاب په دود دکانونه بند کړي.
د ورځې په میلیونو افغانۍ د دې بازار شي د بندولو سره زموږ حکومت تاوان دی.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د وسلوالو طالبانو د نوی مشر او ناراضي قومندانانو ترمنځ خبري ناکامه شوي او دغه ډله شای پر دوو برخو وبشل شي. د رویټرز خبري اژانس د یو راپور پر اساس په پرونی خبرو کې د طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه وکړه دغه قومندانان او طالب مشان خپل ملاتړ ته ور وبولي، خو په دې کار کې ناکامه شو. کارپوهان وایي له دې سره شاید د سولې هغه خبرې ناکامه شي چې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ پیل شوې وي، خو د سولې عالي شورا وایي د سولې خبرو ته لا هم هیله شته. په دې اړه صالح محمد صالح جزئیات اوروي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان پرون ویل چې دوی شایي پر دوو ډلو سره وویشل سي، ځکه د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ملا محمد عمر له مرګ نه وروسته د نوی مشر پر ټاکلو تازه خبرې ناکامه سوې. رویټرز اژانس لیکي د طالبانو ترمنځ د درز ایجاد شایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم له ځنډ او خنډ سره مخامخې کړي. د سولې لومړی پړاو خبرې په پاکستان کې سوې، خو دویم پړاو خبرې چې د جولای میاشتې پر یو دیرشمه په پام کې وي، وروسته له هغې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور سو. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل فکر نه کوي چې د وسلوالو طالبانو خپل منځي اختلافات دي د سولې خبرې او مذاکرې ټکنې کړي.
طبعا دوی په دې باندې مصروف دي چې څنګه خپل دغه اختلافات ختم کړي، بیا د سولې لپاره د یو ادرس نه دی کار وکړي. فکر کوم چې دغه ستونزه شته، یو وخت به اخلي، ولې د دې دا معنی نه ده چې د سولې خبرې به ودرېږي او یا به دوی سولې ته بالاخیر امادګي ونه کوي. یعنی سولې دپاره هڅې د بل هر وخت نه لا زیاتې هڅې په کار دي چې موږ د دغه جنګونو مخه ونیسو. نوي مسایل چې را پیدا کیږي افغانان په وحدت سره د دې مقابله وکړی شي.
په وروستیو کې د سولې عالي شورا او یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ شایي د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل سي. د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر کړکیچ وروسته له هغې پیدا سو چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې د طالبانو د غورځنګ د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان کړ چې دوه کاله مخکې مړ شوی دی. وسلوالو طالبانو د ملا عمر مرستیال ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ، خو د وسلوالو طالبانو ګڼ قومندانان او مشران ځکه په غوسه دي چې ولې ملا منصور د ملا عمر د مرګ خبر له دوی څخه دوه کاله پټ ساتلی. دغه ناراض قومندانان ملا منصور د خپل مشر په توګه نه مني. د ملا منصور د مخالفې ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی پرون ویل چې د ملا منصور او ناراضو طالب قومندانانو ترمنځ خبرې ناکامه سوې. ملا نیازی ویلي موږ دوی میاشتې ملا منصور ته انتظار وکړ چې په وضعیت ځان پوه کړي او د مشرتابه له مقام څخه د لاس واخلي. پرېدېږدې چې د طالبانو عالي شورا نوی مشر د رایو پر اساس وټاکي، خدای په دې کار کې ناکام سو. ملا عبدالمنان نیازی رویټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ناراض قومندانان به د ملا منصور پر ډله بریدونه نه کوي، بلکې دوی به هم په افغانستان کې پر افغان حکومت او بهرنیو متحدانو خپل بریدونه تنظیم کوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري. لس بجې او 14 دقیقې شوې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې د ټاپي پروژې عملی کارونه باید د روان میلادي کال په وروستۍ میاشت کې پیل شي. دا او شا سبا خبریالانو ته وویل افغان پلاوی د ټاپي پروژې په اړه مهمو موافقو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور جزئیات د ناجی صاحبی په دې راپور کې واورئ.
ټاپي پروژه چې د سیمې په کچه لسترو پروژو شمیرل کیږي، عملی کارونه به یې د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل شي. د قانونو او پټرولیم وزیر داوود شاه سبا وایي چې د موافقه ترکمنستان ته د افغان پلاوی د وروستي سفر پر مهال شوی چې د مالی وزیر په مشرۍ ترسره شو. خغلی سبا د پلاوی له نورو غړیو سره د شنبه په ورځ د دې سفر په اړه معلومات ورکول، ویل چې د ټاپي پروژې په برخه کې ټولې ګټې په پام کې نیول شوې دي.
خوشبختانه له خبرو وروسته نتیجه دا و چې انشاءالله د ټاپي پروژې عملی کارونه عملا د روان کال په دسمبر میاشت کې به پیل سي. کوم اندېښنې چې افغان لوري درلودې هغه ټولې مطرسول او حل سوي دي، چې له هغه جملې څخه امنیتي مسایل، استملاک، د کار، کارګر ترېننګ، د افغان کارګرانو د استخدام مسله، د افغانستان د ملي شرکتونو استخدام او یو شمېر نور مسایل باندې موږ توافقاتو ته ورسېدو.
نوموړي وویل چې د ټاپي په پروژه کې افغانستان ته په لومړیو لسو کلونو کې 1500 متر مکعب، په دویمو لسو کلونو کې 1 میلیون متر مکعب، او په درېمو لسو کلونو کې 1.5 میلیون متر مکعب ګاز رسیږي. د ټاپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه، او هماغه وخت وویل شول چې دا پروژه باید تر 2012 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې له مخې د ترکمنستان ګاز په یوه نلیکه کې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. له بلې خوا د مالیې وزیر په دې سفر کې له ترکمنستان افغانستان ته د برېښنا پر لیږد، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسپنې پټلیو د تړلو، د لاجوردو لارې بیا رغونه، د هوایي چلند په برخه کې همکاري او د ټاپي پروژې پلي کېدل هغه مسایل و چې په اشخاباد کې د ترکمنستان له چارواکو سره مطرح کړي او توافقاتو ته رسېدلي دي. اکلیل حکیمي وویل ټاکل شوي چې ولسمشر غني د ترکمنستان د بېطرفۍ په 20 ناسته کې چې د دسمبر په 12 نیټه ترسره کیږي برخه واخلي او دا توافقات لاسلیک کړي.
قراری است کې جناب رئیس جمهور
ټاکل شوی چې جمهور رئیس د ترکمنستان د بېطرفۍ په 20 ناسته کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل شوی چې د دسمبر په 12 ترسره شي. افغان ولسمشر په دې ناسته کې هغه ته فهملیکونه چې موږ نه هی کوو هغه به لاسلیک او د دواړو هیوادونو وګړو ته به په تفصیل معلومات ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس قربان قلی بردی محمد اوف په وروستي سفر کې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په شمول 15 تړونونه لاسلیک شول.
د اقتصادي چارو کتونکي د افغانستان او ترکمنستان د چارواکو روسي سفرونه او لیدنې هیله بښونکي ګڼي او وایي چې د ټاپي پروژې له بشپړېدو او د افغانستان د ګازو د یو شمېر زیرمو له استخراج سره به د ګازو د کمښت او لوړې بیې ستونزې ختم شي. خو دوی ټینګار کوي چې د دغو پروژو په عملي کېدو کې د امنیت ټینګښت یو اساسي شرط دی. د ازادي راډیو خبریالي ناجی ساپۍ د سوداګرۍ وزارت له پخواني وزیر امین فرهنګ سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د اقتصادي ګټو په اړه د هغوی نظر غوښتي.
افغانستان ډېر ګټه کوي. لومړی 100 میلیون ډالر د ترانزیت د حقوقو استفاده کوي، او بیا د دې پایپ لاین په ټول برخه کې پروژې او د کار زمینه مساعد کېږي د افغانانو لپاره. نو دا د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره او د د افغانستان د بیا رغونې او د انکشاف لپاره یو ډېر اساسي او مهم پروژه ده چې هیله لرو چې دا کار به ډېر ژر ترسره شي. دا پروژه نه تنها د افغانستان او پاکستان او هند او ترکمنستان لپاره، بلکې د بله منطقه لپاره هم د سرمایه داری لپاره ډېر مهم دی. نو هیله لرم چې دا کار او دا مذاکرات د دې کال په پای کې شروع شي او ډېر ژر سرته ورسي چې افغانستان یو وار د دې پروژې مهم هیواد دی.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څومره امکان لري چې دا ډول پروژې عملي شي؟
زه په دې عقیده یم چې د امنیت مسله ډېر مهم دی. بې له امنیت نه هیڅ پروژې په افغانستان کې نشي عملي کېدای. نو په دې مسله باید افغانستان حکومت ټینګار وکړي چې بینالمللي تضمینات لاسته راوړي چې په افغانستان کې د دغسو پروژو او مماثلو پروژو لپاره امنیت ترمنځ جوړ شي، او مخصوصا د پاکستان نقش او کار ډېر مهم دی چې په دې مسله کې همکاري وکړي.
افغان حکومت باید د دغو پروژو په پلي کېدو کې کومو ټکو ته پام وکړي؟
افغانستان باید چې ټول اقتصادي مسایل او قراردادونه چې کېږي هغه په دقت سره مطالعه وکړي، او د خپلې د ګټې ساتلو لپاره ډېر باید دقت وکړي چې دغسې لوی پروژې چې بینالمللي پروژې ټول چې له حقوقي نقطې نظر نه هم مشکلات پیدا کړي، افغانستان باید چې دغه ظرفیت ولري چې د خپل د ګټې ساتلو لپاره د حقوقي مسایل په زمینه کې هم خپل پیاوړتیا وساتي.
د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ چې د ټپي پروژې په اړه د ازادي راډیو له خبریالي سره مرکه کوله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او د ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت انتقاد کوي چې ځینې اروپایي هیوادونه له کډوالو سره یو شان چلند نه کوي. دا وزارت وایي دا هیوادونه د کډوالو په اړه نړیوال کنوانسیونونه په پام کې نه نیسي. د افغانستان د کډوالو د وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو کمیشنری د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې له اروپایي هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرستې وکوي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت په ځینو اروپایي هیوادونو انتقاد کوي او وایي چې د کډوالو په برخه کې له نړیوالو کنوانسیونونو سره سم عمل نه کوي. د دې ترڅنګ دا وزارت له افغان ځوانانو غواړي چې بهرنۍ هیوادونو ته دې له تللو ډډه وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ په کابل کې له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له ټولو کډوالو سره د یو ډول چلند وکړي.
کسایی که فعلا رفتن از مرزهای اونا گذشتن اونا رو مشکلش باید حل بکنن.
هغه خلک چې تللی او له پولو اوختی باید ستونزې اواری شي. ځینې هیوادونه په کډوالو کې تفکیک راولي. دا چلند د کډوالو په اړه د 1950 میلادي کال د نړیوال کنوانسیون سره سم نه دی.
راپورونه وایي چې په پام کې ده د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 15 نه تر 30 پورې د امریکا په جنیوا کې په دې اړه یو ناسته جوړه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو دفتر یو این ایچ سی آر به په دې ناسته کې له نړیوالو هیوادونو وغواړي چې له افغان کډوالو سره مرسته وکړي.
در اجلاس سالانه اکسکام قرار است که
په پام کې د اکسفام په کلنۍ ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شي چې افغان کډوالو ته ځانګړې توجه وکړي.
راپورونه دا هم وایي چې اروپایي هیوادونو ته له رسیدلو افغان کډوالو سره ناوړه چلند کیږي. افغان چارواکي وایي په هیواد کې روان ناسم شرایط موقتی دي او افغانانو ته پکار نه ده چې ډول ډول خطرونو ته غاړه کیږدي او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي.
تاسو زموږ خلاصي راډیو اوري. د کونړ په چپی درې ولسوالۍ کې خلک وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر ښوونځي بند کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار ولایت کې داعش 250 ښوونځي بند کړي وو. له تېرو نږدې 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفان د ښوونځیو دروازې بندوي او په ځلونو یې ښوونځي په بمونو الوزول دي. له کونړ څخه د چپی درې د ښوونځیو د بندېدو په اړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسېدونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې له تېرې یوې اونۍ وسلوالو طالبانو د زده کوونکو او ښوونکو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او په ولسوالۍ کې د تعلیم مخه نیولې ده.
د چپی درې ولسوالۍ د ګلسلک د کلي نه وخوا سوري غاړه ده، اوتاله، ګړنګل، بولک، غونډۍ، وچناو او جایکنده دا و مکتبونه چې اوس فلحال بند دي. نو طالبان وایي چې دا بند دي، روزنه موږ نه منو. خپل ځان ته حکومت دی کنه وایي چې روزنه دا موږ نه منو، دا تعلیمي دغه موږ بند کړي دي، نه بچنه کوي، راځي نه به خلک راځي.
د چپی درې ولسوالۍ د لیسیز د کوونکي مسیح الله وایي یو ونی کیږي چې د ښوونځي او دروازې د دوی په وړاندې تړل شوي. له یوې خوا یې کلنۍ ازموینې را روانې دي او د بل لوري چې کوم کسان له 12 ټولګي فارغېږي هغوی ته د کانکور امتحان ورپه غاړه دی. که چیرته ښوونځي همدا سی بند پاتې شي نو دوی به په پرچو کې څه لیکي؟
جمعه کې زمونږ مکتبونه بند دي، زه ډېر خپه یم. ولې چې زمونږ درسونه تیریږي بس او دا وځي کې پام کوم امتحان نه را روان دي، به موږ دې څه ولي؟ په دې چې موږ درس نه دی ویل، موږ نه سوال امتحان نه مونه درسونه دا پاتې.
دوی له ولایتي شورا له حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو غواړي چې زر تر زره دي د خونځیو په پرانستلو او د پوهې په وړاندې د پرتو خندونو لری کولو د پاره ګړندي ګامونه واخلي.
او موږ دا غواړو چې مثال خبره دولت موږ سره کومک وکړي چې زمونږ مکتبونه خلاص شي، زمونږ شاګردان او زمونږ دغه چې ماسمین چې کوم دي دا ټول په تعلیم پاتې کیږي. که په دې معنی خبره ونی شي او دغه ونی شي نو زمونږ ماشومان به سواد پاتې شي. ډېر خپه زمونږ ماشومانان به سواد پاتې کیږي، به قسم پاتې کیږي، غلا کوي، شوکه کوي، او دا زمونږ لپاره ډېره خفقان خبره ده. ځکه کار کوي موږ دا غواړو چې دا آزاد شي او زمونږ ماشومانان په درس وي. دغه
زه دا غواړم کنه چې زمونږ د تعلیم څه ګناه کړل چې زمونږ مکتبونه تړل شي. زه دا غواړم زر زر زمونږ مکتبونه خلاص
خلق وای وسلوالو طالبانو زکه خونځی تړلی چی پسیمه کې د یو طالب قومندان ورور چې خپل هم معلم او حکومتي ځواکونو په دې تور نیولې چې د چپیداری په جګړه کې د حکومت خلاف برخه خسته و
دا طالبانو باندې دار چپل مسلمان شي مونږ ته پته نه لګي
کار دا خبره ده یو طالب د لغیر نیولې شوې ده ٹول مکتبونه بند کم زما رور بر اخلاص کی او هغه وی کزما رور را اخلاص ک مکتبونه مخلاصی او کزما رور را اخلاص نک مکتبونه مخلاص ولس کیس نشی ویله
ولس چوپه
ولس کی چوپه اته دي
جرګی مرکی به کی او سنگیرو اول ما راغون کلا واغه ولما هم ټول معرف دي
پرته زمنګ مدیر ورغلی ورته ویل چې څه خبره ده څنګه مکتبونه بند کړي دي دا اول ما ده دا چې زما رور بر اخلاص
د کونړ د ولایتي شورا غړي حاجی محمد ازادي راډیو ته ویل مکتبونه که د دولت په بودیجه چلیږي خو درسونه پکې د طالبانو عام خلکو او د دولت د مامورینو بچي یوځای وایي نو د خونځیو بندول د ټولو په زیان دي او ولایتي شورا هڅې پیل کړي چې یادې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي
په کونړ کې 512 مکاتب لري د یو افسر مخکې ټول مکاتب کولاو خو لیکن د چپې درې ولسوالۍ مکاتب تړل شوې دي نه یوازې چپې درې بلکې د ټولو ولسوالو باندې بد اثر کوي امکانات داسې دي چې شاید په راتلونکي کې کولی دې مسلې حل دولت ونه لټي شاید چې په نور ولسوالۍ کې هم مکاتب وتړل شي نو موږ خپل حل ځلې شروع کړي دي خو تر دې دمه پورې موږ نه توانېدلي چې را دې کې د حل لار شر موږ پیدا دا غوښتنه کوم چې معرف د ابن طالبانو لپاره ام زمونږ د ولسوالو لپاره د یو ملک د هوا سرنوشت کی خه خبر دا چې معرفت اجازه ورکړي د تیر پښان دي
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی هم منی چې یو شمیر خونځي په چپه دره کې تړل شوی دی خو دوی د یو چا د نیولو او خوشی کولو صلاحیت نه لري او نه هم چاته د مکتب د بندولو او پرانستلو په نوم امتیازات ورکول شي
ډیر څه مکتب مگر نه دی ښه ټول اسباب مکاتب دې د دغه نه چې دغه دی هغه کوم لګي دی وي موقت نه حل ځل روان دی وي دا ان شاء الله لړ دې تخلاص دا امتیازونه موږ نه ورکو چې دا دی خلاص او دا بندي دې راشه موږ نه کوو ګان د دولت په وړاندې مجرمینو هغه موږ صلاحیت نه لرو د مکتب بندي کې نو خو دا به دې بندي یا خو بل دې خبره ده
هغه ویل دې وړاندې په مروري ولسوالۍ کې هم څو خونځي د وسلوالو طالبانو له خوا تړل شوی وو چې 13 ورځ د قومي مشران نو په کوخخونو پرانستل شو په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ملا ناصر ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې دوی د خونځي او مخالف نه دي او خونځي زکه تړلی چې د عنایت الرحمن په نوم وروري چې د خونځي برحال استاد او حکومتي ځواکونو نیولې دي تر هغه به خونځي تړل شوی وي چې تر څو یې ورور نه وي راخوش شوی په کونړ کې له 1500 زیات خونځي موجود دي چې په تیرو کلونو کې ټول فعال خو سږ کال لومړی په مروره کې یو څه ستونزې پیدا شوې چې اوس حل شوي او له هغه وروسته په چپه دره کې یاد مشکل رامنځته شوی دی د دې ترڅنګ د ننګرهار په کوټ او د شینوارو په ولسوالیو کې هم وسلوالو خونځي تړلې دي چې له امله یې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شوي دي
طبیعی پیخی پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخی او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي د وږي د میاشتې د 21مې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو
تاسیوس ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه ده ماشام تر 2 بجو دوام لري د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه چې اوس ازادي رادیو اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د فراولت د شیخ ابو نصر فرحی په بندر کې سوداګرو له 2 ورځې راهیسې احتساب کړی دی سوداګر وایي چې دولت ناحق ورڅخه پیسې اخلي او ځوروي خو د فرا چارواکي د سوداګرو دا تور ردوي په دې اړه له فرا څخه د ازادي رادیو د خبريال احمد شاه فطرت راپور
د فرا ولایت سوداګرو د شیخ ابو نصر فرای بندر بازار چې وټړل د سوداګرو په وینا د کاري دولت د ناسم کړنو په خبرګون کې خړی دی فرای سوداګر وایي چې د شیخ ابو نصر فرای په بندر کې کړی د ایران څخه توکي واردوي په ناقه ورڅخه پیسې اخیستل کیږي او زور ذاتي هم ورسره تر سره کیږي دوی وایي کدا سنځي حل نشي نو بندر به خلاص نه کړي
دا پیسې چې اوس بیا یې فنامه دی ته دی بل د ایران څخه دا غل نه چې زه فنه پیسې نه فنامه دا جوړه مترین د کال چې مترین د خلک راغلي بیا په موټر باندې ټاکس بل چې درې سره واري دا کوڅه کوي
لبل خو د فرا ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختار هم دغه ستونزه جدي بولي. دغه په خبره کې د سوداګرو ستونزه پامونه شي نو هر ورځ د دولت هوایي تام په میلیونونو افغانۍ زیان رسیږي.
شیخ ابو نصر بازارچه تجار زخا د مولوشتای د اوچ بند ده د ورځي په میلیونو افغانۍ د دې بازارشي د بندولو سره د حکومت تاوان دی.
په همدې حال کې بیا د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ سوداګر په غیر قانوني کړنو تورنوي. د فراه د والی په خبره سوداګر نه غواړي چې په بندر کې نظم راشي ځکه په دې کې د دوی زیان دی.
یو ګروپ چې هغه تور کاروبار کې اموخته سوي دي مرض د هغوی په ټیکه کې زنه ورکوم. مرض کې به نظم راځي، نوبت به راځي، دلته به فرایي ته، وردګي ته، قنداري ته، شمالي وال ته، هراتي ته، د افغانستان چې څوک غواړي له دې مرض نه استفاده وکړي هغه به راځي دلته به
فراه ولایت د ایران هیواد سره د شیخ ابو نصر فرایی یا تاوی امین مشترک بندر لري چې ټول افغانستان ته بیلابیل سوداګر استوکي په همدې لاره واردېږي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لستیمې بجې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف یې اوروي.
د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزیر هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې بغلان ولایت ته د په مشرۍ اتللې پلاوي طالبانو ته د ډنډغوري ولسوالۍ سپارلې ده. په ننګرهار کې د ختیځو ولایتونو چارواکو، مدني فعالانو، فرهنګیانو او لیکوالو د ازادي راډیو د همکار ارواشا جنقال کوزي د فاتحې په مراسمو کې برخه واخیسته. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي له افغانستانه په قاچاقي ډول د انساني قاچاق د ستونزې د مخنیوي لپاره د دوه قوانینو پر جوړولو کار روان دی. د هلمند والي ویان وایي په کجکي ولسوالۍ کې وضعیت د عادي کېدو خواته روان دی. کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي وکال کې به 10,000 سوري کار په ناغوښتونکي ومني. د امریکا د بهرنوی چارو وزیر جان کیری پرنول واشنگتن د روسیې له خوا سوریه ته د تاکتیکي الوتکو پر لیږلو اندیشمن دی. په قزاقستان کې چارواکو پرنول چې په کسپین سمندرګي کې د فوزي تمرینات پر مهال د خپل سلورو سرتیرو د ډوبېدو مسأله څېړي. او د روسیې د شمال ویدیز د کومې سیمې والی د درغلي او د وی جنایتکار ډلې د ساتلو په تور ونیول سو.
لړ خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې هم درس د ژوند رنگونه هم نه هیرو. خصوص دوه راپورونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان پلاوی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې له یوې قوي اجنډا سره ګډون کوي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دغه پلاوی مشري به اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وکړي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرسیال به ورسره ملګري وي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
کابل د ملګرو ملتونو له هغې غونډې چې تر څو راتلونکو ورځو پورې به د امریکا په نیویارک ښار کې جوړه شي ډېرې تمې لري. په دغه غونډه کې به د افغان پلاوی مشري اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کوي او د بهرنیو چارو وزیر او د دغه وزارت سیاسي مرستیال به ورسره ملګري وي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دغه غونډه کې له یوې قوي اجنډا سره ورشي خو له جزئیاتو یې ډډه وکړه.
د افغانستان اجرایي رئیس به په دغه غونډه کې د ګډون او وینا ترڅنګ د امریکا، چین او افغانستان د درې اړخیزې غونډې چې د دغې عمومي غونډې په څنډه کې به جوړه سي مشري وکړي او د اجرایي رئیس د دوه اړخیزو لیدونو په فهرست هم کار روان دی چې لا نه دی وروستی سوی.
په ورته وخت کې حکومتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې د مبارزې د څرنګوالي د امنیت ټینګښت په راتلونکي کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام او د دغه هیواد په وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست دا په د افغان پلاوی په اجنډا کې شامل مواد وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې اجرایه رئیس به د دغه غونډې په څنډه کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان په غونډه کې هم ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډه هر کال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې نمانځل کیږي چې د نړۍ د 116 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي. دغه غونډه سږ کال د پسا پراختیایي اجنډا 2015 تر نامه لاندې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په 9 شپږم عمومي غونډه کې افغانستان د پاکستان د مداخلو په وړاندې
تند خبرګون درلود چې په کله دغه خاورې څخه راکټي حملې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل او د افغانستان په نامنیو کې د پاکستاني پوځیانو او سلاحکارانو دخالت شامل و. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي سپارښتنه کوي چې په دې غونډه کې باید د افغان حکومت لومړیتوبونه، سوله، د نظام پایښت او د پاکستان د ناسمو سیاستونو په اړه شکایت وي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي سید اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل:
امیدوار یم چې ډاکټر صاحب د جهان توجه بیا افغانستان ته جلب کړي او په افغانستان کې د صلح، د تروریزم سره مقابله، د فساد سره مقابله او کوم ژمنې چې د افغانستان حکومت او دنیا ته کوي په هغه باندې باید ډېر په ټینګه ودرېږي، او چې کوم ژمنې دنیا د افغانستان سره کوي افغانستان باید ټینګه ونیسي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی به هم د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د استانبول پروسې له لوړ پوړو غړو، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو سازمان یا سارک او د ایکو سازمان د غړو هیوادونو له چارواکو سره وګوري. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د ملګرو ملتونو په پروسګنې غونډه کې د پاکستان په اړه د افغان حکومت شکایت د نړیوالې ټولنې چوپتیا ماته نه کړه، خو ټینګار کوي چې دا ځل باید افغان حکومت د پاکستان د لاسوهنې موضوع جدي ونیسي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د دې خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزیا او ژوند په شیبو کې، خو مخکې د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه
نومه نشافید د میدان ورده ګولت شتون کوم چې په لاندې کابل پانتون د ژبه ادبیات فانسي د پښتو څنګه دریم ټولګي ماسلې.
کله چې لا پانتون فارغ شي واړی څه کار وکي؟
په دوه ساعت کې سړی فکر وکړي، ډېر ډېر خلک فارغ دي، بیکار تاویږي، او زه خپل هم چې فارغ شم داسې تصمیم لرم که چیرې کې وظیفې ته لاسرسی پیدا نه کړم مجبور لاړ شم خارج ته.
نو دغه د خارج ته د تګ عوامل څه دي؟ ولې یو سړی مجبوریږي یا ته مجبوریږي چې هغه خارج ته لاړ شي؟
په پیل حاله شرایطو کې خو یوازینی عامل چې موږ ته د باعث د مهاجرت ګرځي بیا نامنی ده په خپل زموږ مملکت کې، او بل د خارجانو وطن د صاحب د سیمې پرېښودل دي چې هغه موسسې یا هغه کومکونه چې خپله خارجانو په افغانستان کې درلودل په بخش د اکمالاتو کې او په مختلفو ځایونو کې د نمایندګۍ به زیات شمېر خلک ورسره جذب کړي وو. نو کله چې هغه ولاړل نو دغه ځوانان د کاره شول او بالاخره له مخه یې کړله چې خارج ته لاړ شي.
اوس نو که چېرته حالات همداسې وي، تمزي غواړي لاړ شي خارج ته؟
که حالات همداسې مجبور یې چې ولاړ شو، نو بله لار نشته، ځکه دلته کار زمینه نشته، هغه کار شرایط مساعد نه دي، نو مجبور یې چې ولاړ شو.
نو ته خو پوهېږي چې لارې ډېرې خطرناکې دي، مشکل دی، ښایي د ځان توان هم په هغه کې وکړي، نو بیا هم ځي؟
والا مشکلات ډېر دي په لارو باندې، څوک چې تللی دي ډېر بدې خاطرې ځینې لري د لارو نه، خو دلته چې په کالونو په میاشتو سړی بېکاره ګرځي، بیا مجبور سړی ټول خطرات په سر باندې واخلي چې څه وکولی شي خپل راتلونکي دپاره یو څه کار وکړي.
دغه څومره پیسې چې په دغه لارو مصرفېږي، دا که دلته ته مصرف کړې او یو کاروبار پرې جوړ کړې، فکر نه کوې چې دا به هم وطن ته ګټې او هم به تا ته ګټې؟
دغه روپۍ که سړی وم لري، مثلا د دې مصرف روپۍ چې خارج سړی ورباندې ځي، نامنی د مشکلات زیات دي، یعنی سړی مطمئن نه دي که چېرته سرمایه‌ګذاري هم دغه روپۍ چېرته په څه شي باندې بنده کړي، د نامنی او د مختلف عوامل له امله سړی مطمئن نه شي کېدلی.
مخکخې ښځې
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونې کندهار ته ورځو. لیلما نوری په کندهار کې د شوزو د ژوند د شوالي لپاره ګڼ پروګرامونه جوړ کړی دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی له اغلی نوری سره د مخکښو شوزو په پروګرام کې خبرې کړې دي.
تقریبا
تقریبا پسیچه دفتر کې د درو کال لپاره ما هلته وظیفه اجرا کړې ده د استاد په صفت باندې. بیا وروسته په برک موسسه کې تقریبا د دوو کال لپاره ما د سپروایزر په صفت باندې کار تر سره کړی دی، او همچنان معرف ریاست کې د رسمي استاد په صفت باندې ما دنده تر سره کړې ده، او انتخابات دفتر کې په دې کې په څو پروسو کې ما کار تر سره کړی دی چې د ښځو لپاره د کارتونو ورکول، همدارنګه د عامه پوهاوي پروګرامونه، د شپږ میاشتو لپاره د ترینر په صفت باندې ما کار تر سره کړی دی، او همچنان د دوو کالو لپاره د نړیوي پروژه په هغه کې ما کار تر سره کړی دی. د دوو کالو لپاره د ټرینر په صفت باندې ما د سیف په بخش کې پروګرامونه او د ټرینر په صفت باندې کار مې تر سره کړی دی. همدارنګه د شته وضعیت د بیبوت لپاره په شار ولسوالۍ کې ما کارونه تر سره کړی، چې په ولسوالۍ کې زموږ پروګرامونه د عامه پوهاوي وو، د ملتیزیست د حقوقي پروګرامونه وو، همدارنګه د زراعتي پروګرامونه، مالداري په بخش کې وو، مالداري خصو بخشونه وو، د چرګانو فارم وو، او تر څنګه په زراعتي پروګرامونه زموږ د چار مربع پروګرامونه وو، همدارنګه د امانګي په بخش کې موږ ولسوالۍ کې د شوزو سره کړنستلو او د دې مشکلات مشر ټولول، هغه مربوط ارګان ته مشر سوال، او د دې د مشکلات د حل لپاره موږ حل ځل کړل چې شل سره ورن مشتلو د شوزو غوښتنه دا و چې موږ غواړو چې موږ د عرفي پروګرامونو دایر سي، هغه د دې مشکلات حل شوی، د دې لپاره عرفي پروګرامونو حل شوی، د مشر مثالونه هم لرو، همدارنګه شفاخانه تی نظارت لپاره موضوع هغه د مریضانو څخه پوښتنه کوو، او د دې هغه مشکل چې کچیر د ډاکټر سره ولري هغه مشکلات هر ارګان ته رسو. همدارنګه په معرف ریاست کې فعلاً موږ د ونجونو سره ګورو، کچیر دوی مشکل د معلم سره لري هغه مشکلې ټول ادارې پورې رسو، او کچیر معلم صاحب یا مدیر صاحب د کوم خپل ارګان سره کوم مشکل ولري، د دې هر ارګان ته مشکل لرو تر ځای چې الته د شوز د بهبود لپاره په نور بخښنه کې لکه د شوز تشویق کول کار لپاره سینې شوز چې دی په کورنۍ کې مشکل درلود چې دی تعلیم تر رسید دوی سره مخکې نستلو خبرو چې دغه سالور عقل لري چې تعلیم وکړي، دا باید مکتب ته ولاړ شي، او هغه ته موږ قناعت ورکړی شم دا کوم شم مثالونه موږ لرو. تر څنګه هغه کورنۍ چې فاميلي مشکلات درلود تقریبا یو دوه قضیه سو موږ خپل تقریبا هغه موږ حل کړی دي، او دی موضوع هټ په ډیره خوشحالي سره حل شوی دي.
تاسو ولسوالۍ کې د زراعتي پروګرامونو یادونه وکړه، مشخصا راته وایئ دغه څه ډول پروګرامونه او د ښځو په ژوند کې څومره اغیز رامنځته کوي؟
دا لکه موږ وایو کوچنی بزنس چې موږ ورته وایو، دا د کوچنی تجارت لپاره د سوي چې موږ تقریبا یو څو ورځې موږ دوی ته د اچار و مربع ترینینګ هغه زده کړو ته ورکول، دوی بیا وروسته دوی یعنی خودکفا سو دوی وکولای سو چې د هغه دوی چې لاس په ولسوالۍ کې تقریبا د دوی لاسرسي د رومیان سره ډیر وو، او د سبزیجات سره ډیر وو، داغه سبزیجات څخه دوی اچار او مربع او تر څنګه روب جوړ کړي دوی بازار ته عرضه کړي. دا پروګرام لا ډیر مفید او هغه شو ډیر خوشش کار کړ، او ډیر غزه او دا د شو په ژوند باندې ډیر ولشت غیر اور په دا خاطر باندې په خوا هدي نسو کولای چې په خپل اقتصادي چارک شو ونډه واخلي، کار چې دا پروګرام څخه ورسره دوی په خپل کور کې یو څلور پنځه کسان سره وسه کېدل، دا مربع جوړول به بازار ترسه کول.
تاسو یادونه وکړه چې د شوزو د عامه پوهاوي لپاره مو منځین پروګرامونه جوړ کړی، دغه څه ډول پروګرامونه و؟
دا تقریبا منځین پروګرامونه زموږ کور په کور پروګرامونه و، چې کور په کور تللو او شوزو ته د عامه پوهاوي د سیف په بخش کې مشور کول، او د سیف په بخش کې څنګه دوی خپل کور او څنګه خپل کوچنیان وساتي، څنګه خپل کور د صفایي وکړي، او تر څنګه دوی څنګه وکولای شي چې د کور نظم په کومه طریقه کوان دي مختوسي، د دې تر څنګ باندې موږ د خپل د عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې هم چې موږ 200 300 شوز یو ځای سره غونډه موږ جوړول، په دغه غونډه کې دوی ته هم پوهاوی مور کول، دا خصوص د موږ هغه عام پوهاوی د انتخابات په اړه کې شو دا په شار کې.
تاسو دا ونه وکړي چې اوس په بل پروګرام کې په شونځو ګرځي، او هغه زده کوونکي چې ستونزې ولري دغه په برخه کې اقدامات کوي، مثلا څرول ستونزي او بیا تاسو دا لچا سره شریکوي
موږ کله چې د انجونو څخه د دیغه ستونزي وورو هغه ستونزه ته ګورو چې دغه ستونزه کوم ځای ته مربوط کیږي که په ریاست معرف کې مربوط کیږي هغه ته رسو او که چیرې په خپل اداره کې وي هغه ادارې ته رسو تر څو چې د ستونزي حل شي موږ یو ښه مثال لرو مکتب ته ولاړو تقریبا د دې د استادانو یو مشکل وو ولا د مدیر سره خو بیا مشکل مو غوښ ریاست معرف ته ول سوال تر څو چې دی راغله د دې سره خبر کړه د دې مشکل حل سو او ام چنان مش په شفاخانه کې زموږ ډاکټر صاحبانو دی د کودکستان مشکل درلوده چې دا مشکل ډیر عمده او د دې ضرورت هم ډیرو دا مشکل مش خبر ریاست سیاتامت او تر څنګه کار مش اجتماعي ته ول سوال تر څو چې دا زموږ خوند لپاره د دې د کوښنه لپاره او کودکستان جوړ سو د دې
په کندهار کې لیلما نوری د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی سوالونو ته ځوابونه ورکول.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی نننې ژوند په شیبو کې خبرونه ز محبوب شاه محبوب وړاندې کوم د مینی سوز او ګداس په دغه پر کیف شیبو کې چې کلا د هارمونی خوږ غږ د سیتار غمجن غږ د تبلی سور شوی انداز خشیر او د ښکلی غږ خواږه سره یوځای شي نو د ډیرو په زړونو بې اختیاره منګولې خښ کړي. کله چې د ټنګ ټکور شور شي بیا د ډیرو بانډارونه ګرمېږي، بیا ځوانان سر راټولې دا ترابلي تر څو د زړونو پټې لارې د سیمیز موسیقۍ په خوږو تالونو کې رنګینی کړي. پنننې خبرونه کې پر سیمیز موسیقۍ دغه موسیقۍ پر اوج او په دې ورسیو کې د مینوالو پر کمښت غږیږو. راځي وګمې رشیدی ته وګ شو.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سیمایزي موسیقۍ تاریخ ډیر لرغونی دی او د تاریخ اټکل ځکه نشي کېدلی چې انسان د تاریخ په مختلفو دورو کې د موسیقۍ له بیلابیلو شکلونو او ډولونو استفاده کړې ده. دا باید یادونه وسو چې د ویدی او اوستایي سندرو چپان او تپان روح د پښتو په ولسي او عامیانه سندرو کې خپل نفوذ کړی، رنګ او خوند دواړه ترې اخیستي او ټوله سیمه یې پرې سندریزه کړې ده. د هر شپانه، بزګر، ځوان، پیغلې، مور، مینې او مین ټولو د خپل زړه غږونه په سیمه ییزه موسیقۍ کې پورته کړي دي. هر سیمه ځانګړي موسیقي او د موسیقي آلات لري، نو له همدې امله یې سیمه ییزه موسیقي بولو. خو په ټوله کې بیا دغه موسیقي له یو بل سره ژور تړون لري. د دغه موسیقي د آلاتو په اړه سندرغاړی عظیم لوګری وایي چې د موسیقي د کلاسیکو او فولکلوریکو آلو په ملتیا له ډیره پخوا راهیسې خوږې نغمې او زړه وړونکې څپې جوړې شوې دي. نوموړي وویل
داسې داسې په موسیقي کې دول دو سره ده، رباب ده، سرنده ده، تنبور ده، ارمنیا ده.
نوموړی د تنبور او رباب سربیره د چنګ، چارتا، دوتاره، سیتار، غژکه، سرنده، سورنی، شپکتاره، شپېلې، چمبه، زیربغلی، دول، دولکۍ، نغاره، تبلا او داسې نورو یادونه هم کوي او وایي چې دا د سیمه ییز موسیقۍ آلات دي چې اوس په مدرنو وسایلو کې هم په ډیر کم توپیر سره استعمالیږي. دی وایي چې د سیمه ییز موسیقۍ سندرې په تدریجي ډول له یو څخه بل ته پاتې شوې دي. لوګرایا بلګه داسې وړاندې کوي.
نن مې بیا بیا جنا پردان راځي چې درګردا جواب نه د جانان راځي. نن مې بیا نن مې بیا بیا جنا پردان راځي
تندر از موږ د استادانو درسي استاد رای ویلی وو بیا استاد سلام ویلی بیا زما پلار همیشه ګل لوګری نه میده هغه ویلی وو هغه وو سره مثلا موږ وای دا ترجمه د لوګر ترجمه دی خاص د لوګر ترجمه دی
د نوموړي په خبره چې سیمه ایزه موسیقي د هر سیمې د ځانګړي فرهنګي او هنري چاپیریال نمایندګي کوي ښاغلی لوګری وای چې د پخوا په پرتله د سیمه ایزې موسیقي مینوال اوس کم شوي دي
مخکې چې و د غوږ مسله و خلکو اورېده اوس د سترګو مسله ده خلکو په سترګو ویني بعضې هنرمندان کلب جوړوي هغه خلک ویني بیا لږ د توجه د محلي موسیقي ته کم شوی ده لږ
مینوالو داسې ځوانان او پیغلې به ډېرې کمې وي چې یوه یا زیاتې ولسي او سیمه ایزې سندرې یې نه ویسته په ځانګړې توګه پښتنې پیغلو او مېرمنو د ولسي ادب په تخلیق کې تر زلمو او لویانو زیاته برخه اخیستې ریتا وژمه یو له هغو خزینه سندرغاړو ده چې دوه دېرش کاله یې د موسیقۍ په برخه کې کار کړی نوموړي هم د سیمه ایزې موسیقۍ په تالونو کې سندرې ویلي هغه وایي
زما مالی سندرې خوښې دي او مالی مې ویلي دي او ډېر ورسره مینه علاقه لرم او غزل خو ډېره مشکله ده یو پارچه مې ویلی ده چې هغه هم خدای دې وبخشي کاظم شیدایی راته جوړه کړې وه کمپوزر راته کړی و هغه مې ویلی ده خو داسې ټول نور مې داسې مالی سندرې ویلي دي
اغلی وژمه د خپلې لومړنۍ سندرې زمزمه کوي او وایي چې د سیمه ایز موسیقۍ په تالونو کې یاده سندره ویلي دا چې د سیمه ایز موسیقۍ او سندرو مخکښ او پخوانی سندرغاړي څوک و ریتا وژمه د هغوی په اړه هم معلومات راکوي
تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم زه کله د بل چا یم جانان تا ته به مې ویل چې زه غونډه منډه ستا یم زکلا دبل چایم جاینائنا دا میاولینا پارچا دا چی ما سبت کرده و اویلینو و صدقا و بیلتون سایپو خدای دو بخشی استاد گلزمان تلا محمد نیامت الله دا طول و نرمندان سابقه و نرمندان واس خونام خدا خدای دی لری خدای دی نورم زیاد که دیر و نرمندان پیدا سوی دی او خدای دی نورم دیر که
رباب دا سیمه ایز موسیقی یو دیر مشهوره او مهم آله ده محمد حسن ربابی سر از مکمکار محبوب شا محبوب مرکه کرده دا اوری دلو بلنه درکو
دخت روح باب
ولی ورد روح باب بوی
روح باب دا روح تازه کوی دنیا که دره شیونه روح تازه کوی یو روح باب یو روح پیا یو روح غان رباب خوڑی رو موسیقی که رباب پاچا بی
سنگه دی خواه یو نغمه را تا پکی غگه اوس
بله سای والا نغمه
رباب مینوال بوی خود د سیمه ایز موسیقی او سندرو مینوال بیا کم شوی د هرات په هنتون استاد فردوس بهار هم د سیمه ایز موسیقی د مینوالو کمښت اندیښمن کړی او وایي چې دا چاره فولکلور ته زیان اړوي
د محلي موسیقی بازار ورځ په ورځ کمیږي او مینوال هم کمیږي لکه دا چې اوس دلته په ادجوان په هر برخه کې خلک د غرب نه متاثر کیږي نو دا مې یو برخه د موسیقي مینه په دې کې هم خلک زیاتره اوس غواړي چې په نوي انداز سندرې په نوي ډول موسیقي واوري پخوا که څه هم ډېره قوي وه نو دا اوسنۍ موسیقي او دا غربي موسیقي په پیروي موسیقي نه وه نو ځوانانو خپله مینه په ولسي او فولکلوریکه موسیقۍ باندې خپل ولسي موسیقۍ باندې خپل مینه شوق لوبه وه ځوانان به ورته راټول په یو حجره او دیره کې منګي او رباب او سیتار به نو دا پر مختلف وسایل نو اوس موبایلونه پیدا شوي کمپیوټر نور وسایل دي نو خلکو ته اسانتیاوې ډېرې شوي دي اوس څوک ګرځي نه په هغه حجرو دیرو باندې بس هر چا سره په خپل جب کې موسیقي موجوده ده نو په دې خاطر هم د ولسي موسیقي بازار کم شوی دی مینهوالو کم شوی
د تخار پوهنتون استاد رحیم الله زیرک هم د سیمه ایز موسیقۍ پر کمرنګۍ او د مینهوالو د کمښت پر لاملونو غږېدلی
دې علتونه زیات دي یو علت دا دی چې ځینې هغه پخواني کسان چې وو یا هغه موسیقي برخې دوی کار کولو دوی مجبور دي چې دوی غرب مهاجرتونه وکړي په غرب کې راته دوی میشت شول او د غرب هغه کوم فرهنګ یا کوم کلچر چې وو دوی باندې زیات تاثیرات وکړل او دوی خپل هغه خپل موسیقي افغاني موسیقي ورو ورو یعنی د وخت په تیریدو سره د لاسه ورکړله. اکثره کسان افغاني موسیقي سره مینه لري خو لیکن په افغانستان کې اوس دې زمینه یعنی هنرمندان تنده مساعده چې دوی بیرته کوم کسان چې هغو یعنی یا د منځه تللي دي یا نشته دي یا په افغانستان کې نشته دي او اوسني کسان یا کوم اوسني کسان چې د موسیقي په برخه کې کار کوي دوی اصلا په افغاني موسیقي یا په کومه موسیقي چې په افغانستان کې مروجه وه دوی سره ناشنا دي.
اوریدونکو، محمد الهام یو له هغو ځوانانو څخه دی چې له سیمه ییز موسیقي سره علاقه نه لري. لامل به یې له هغه واورو.
زما چې دا محلي موسیقي نه مې د نورو موسیقي خوښېږي او دا نورو موسیقي چې دا ډېر خوښېږي مې خوږ هم باندې لګېږي او د هغې نه خوند هم اخلم. او بل د محلي موسیقي نه د نورو موسیقي چې دا د هغه په ودونه کې په دنورو کې خلک ډېره خوښوي او په ودونه کې هم ډېره د نورو موسیقي وي او خلک ورته ښې نڅاوې هم کوي او اوس چې دا ډېر بخښنه د نڅاوو هم راوتلي دي نو خلک یې ډېره خوښوي.
سیمه ییز موسیقي او د دغې موسیقي آلات زموږ د فولکلور یوه ځانګړې برخه جوړوي. نو دا چې د ساتلو لپاره یې څه پکار دي، د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد فردوس بهار یې پاړه وایي.
د دې لپاره خو د دولت ملاتړ ضرورت دی چې هغوی دغه فنکاران د موسیقي دوی وروزی دوی تشویق کې د امکاناتو ته برابر کې چې دغه موسیقي وپالي. که وینې پالي د وخت په تېرېدو سره د موسیقي بل منځ دوی د غږونه پکې سب شي، کیسټې جوړې شي، ورنه نشر شي، هغه
استاد عجب گل دلشاد د اطلاعات و فرهنگ وزارت د موسیقی ریاست یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی. دا چې د سیمه ییز موسیقی د ودې لپاره دوی څه کوي په اړه یې وایي.
فعلا موږ په هغه باندې کار کوو چې له بینه ولاړ نشي. موږ دا ته پیشنهاد ورکړی چې د موسیقی بعد بیرته ځوانده شي.
ترنو اوریدونکو، اغه شعر وای چې دا چم د سرو تال دی په خندا راځي سندري، منم چې رانه لاړی سبا بیا راځي سندري. سیمه ایز موسیقي د تاریخ په مختلفو پړاوونو کې لوړې ژورې ګاللې، د فرهنګي او سیاسي ډګر هر یرغل پرې خپل تاثیر پرې واسلې، خو جنگ هم خپل بد تاثیر نه دی پرېښه، حتی تر دې چې دغه موسیقي سونه هم ټپ کړو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1.
برپل مرستور دا برپل مرستور دا